او تاسو ته مبارکي وایم او د تنز مینوالو ته هم یو ډیر ښه زیری ده. راځه ننګر صاحب داسې وکه یو بل زیری مور باندې وکه، او هغه دا چې څومره نورې ټولګې مو مطبعې ته سپارلې دي د خپلو تنزونو، ستاسو د تنز لوستونکي او مینوال به خوشحاله سي په دې باندې.
زه به د یو خبره دلته د تاسو د خبرونې له لارې نه دا وکوم چې هغه د ازادۍ راډیو نه ډیره زیاته مننه کوم چې د دې د خبرونو خصوصا د ګړلې اچار د خبرونې له لارې نه زه مجبوره سوایم، او یا می کار هم دا و چې زه باید وکوم سر ته ورسوم. نو ما ډېر تنظونه ولیکل او هغه مختلفو شکلونو کې دي، نو په دې اساس زه د ازادۍ راډیو هم مشکور یم، پوروړی یم. دغه د راډیو پروګرام د ازادۍ راډیو پروګرامونه د دې سبب سوي دي چې زما مختلف قسم کې تنظونه خلق کوم او ټولنې ته وړاندې کوم. ډیرو خلکو زما تنظونه د راډیو له لارې اورېدلي، خو یو ځل اورېدلو باندې د سړي ذهن کې یو څه نه کښېني. نو اوس مې هدف دا ده چې دغه تنظونه چې ما د راډیو له لارې نه خپاره سوي دي، د پروګرامونو له لارې خپاره سوي دي، دا راټول کړم او د مجموع په شکل یې هېوادوالو لوستونکو ته وړاندې کړم. په دې کې تقریبا یو علاوه د څلورو مجموع چې چاپ سوي دي، پنځه مجموعې نورې تر چاپ لاندې دي. او که ژوندی وم او تاسو سره، نو زړه مې ده چې تر لشلو نه به هم زما د تنظونو مجموعې ډېرې سي،
یعنی پنځلس به نور هم چاپوي.
نو قصد خو دا چې انشاءالله چاپ یې کړو. هغه خپرندویه ټولنه چې ده هغه د دې وعده راکړې ده چې تاسو څومره ولرئ موږ چاپو، هغوی د چاپ ته تیار دي. نو اوس دا په ما پورې اړه لري چې زه څومره کولی شم دوی ته مواد تیار کړم، سره منظم یې کړم او ور یې کړم.
ننګیار صاحب، یو عمر مو د طنز تجربې وکړې، په مجموع کې یو څه راته ووایاست. دغه نن سبا چې کوم څه د طنز په نوم باندې لیکل کېږي، دا څنګه دي ستاسو له نظره؟ طنز ته څومره ورته دي، طنزونه دي نه دي؟ څه نظر مو ده د طنز په حیثه کې ځوانان کومو مسایلو ته باید ډیره توجه وکړي؟ د طنز په لیکلو کې په مجموع کې کوم ټکي ډیر مهم دي؟
د طنز خو خلک مختلف تعریفونه کوي، خو ما په نظر باندې طنز څه ده؟ دا د انتقاد یوه ډیره ښه وسیله ده او یوه ډیره ښه طریقه ده د انتقاد لپاره. دا د جامعې، د ټولنې، د خلکو، د ناخوالو، د مشکلاتو، د دردونو د اظهارولو لپاره یوه ډېره ښه وسیله ده طنز. مخکې چې کوم طنزونه موږ د راډیو افغانستان اورېدل، په هغه وخت کې هغه یوه راډیو وه، په هغه وخت کې هم دغه طنزونه ډېر وو. خو هلته یو مشکل په کې و چې همیشه به طنز په ځای په سړی کېده، په مامور، په چاپلاسي، په تاویلدار. ما خپله کوشش وکړه، د هغه ورځې نه چې ما په ازادۍ راډیو کې د ګوړې اچار تر نامه لاندې خپرونه شروع کړه، او یا د هغه نه مخکې ما چې کوم تنظونه لیکلي دي په پېښور کې، هغه په غټانو باندې، حتی د تنظیم په مشرانو باندې ما تنظونه کړي. تاسو کولی سئ پوه صاحب نصب مجموعه کې هغه ولولئ. دا د دې لپاره چې زه هغه سنتو ته تغییر ورکړم چې یعنی طنز خاص دی ضعیفو خلکو دپاره ده، نه، ځکه چې دا طنز چې ته کوې دا د اصلاح دپاره ده، او اصلاح باید له پاسه را شروع شي. تر هغو چې ته رئیس اصلاح نه کې، د هغه مامور نه اصلاح کې. په طنز کې توهین د اشخاصو، د سازمانونو، د قومونو، زما له نظره دا یو مردود عمل ده، دا ډېر بد کار ده. تاسو ویل چې اوس طنز، اوس زیاتره طنزونه چې د تلویزیونونو نه یا د راډیوګانو نه کېږي، ډېر ښه طنزونه هم شته، خو زیاتره د توهین شکل لري. خلک غواړي د دغې لارې نه هغه کسان چې د دوی یا بدې سیږي، او یا هغه څوک چې د نورو سره سیاسي مخالفتونه لري، نو د دې لپاره چې هغه مخالف جهت توهین کې د خلکو دپاره په مخ کې سپک کې تحقیر کې، نو دوی بیا په هغوی ته کنځل کوي، یو قسم دوی ورته طنز وایي، خو زه هغه ته کنځل او تحقیر سپکول وایم.
ډیره مننه ننګیار صاحب، کور مو ده.
تشکر، تاسو هم ډیره زیاته مننه. خیر اوسې.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
سیف الرحمن تګی د پکتیا ولایت زلمی شاعر دی. نوموړی هغه شعر ښه ګڼي چې ښه پیغام ولري. تګی دا هم وایي چې که شاعر د ښه فکر تولیدونکی ونه اوسي، ټولنې ته ستونزې راولاړولی سي. تاسو یې له داود تپان سره مرکه واورئ. تګی نورې ډېرې خبرې هم لري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، نن په پکتیا کې ځوان تان او کمومره شاعر را سره ناست دی. له ده سره خبرې کوو، د ده د زړه خواله به واورو، د ده د شاعرۍ په اړه به ورسره وغږیږو. که څه هم دی له عمره کم دی، خو شاعري یې پخه ده. په یو بیت کې وایي: زه په جهان تګی پیدا کړمه، دا زما له بخته ده اوبه اوبه. نو د اوبه اوبه شاعر ځان را معرفي کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سیف الرحمن تګی هم د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ اوسېدونکی.
د خپل عمر په اړه په اول سر کې راته ووایه، ځکه اورېدونکو سره به دا تلوسۍ چې د غږ نه مشر ښکاري ولې د رنګ نه کشر.
30 کلن یم.
شاعري ته دې څنګه مخه کړه؟
شاعري ته د زیات شوق او علاقې له مخې، او زیات د شعر د کتاب د مطالعې وجه وه چې شاعري ته مې مخه کړه. زیات شوق مې لاره. په اوله وخت کې مې د رحمان بابا کتاب پیدا کړی و چې هغه مې ډېر مطالعه کړ، ډېر تغ نه متاثر سوم چې شپږم ټولګي کې وم. شعر مې ولیکه، لومړی شعر مې استاد ته لیکلی و، له هغې راهیسې مې شاعري پیل کړله.
ولې د شعر نه متاثر سوې؟
د رحمان بابا شاعري به تاسو ته خپله معلومه وي چې ډېره یو صوفیانه شاعري ده، او داسې یو څه کې بیان کړي دي چې هغه یو پیړۍ وروسته هم امکان لري وچلیږي. چې داسې یو صوفیانه شاعري ده چې هېڅ هېڅ لاره نه بندېږي، او روانه شاعري ده. یو بیت ده چې هره ونه خپل خپل میوه نیسي، په نارنج کې مې انار لیدلی نه ده.
خپل داسې شعر ولیکه، څه احساس دې کوم؟
اوله کې خو په شعر نه پیدلم، ځکه چې دومره ورسره بلد نه وم، شعر مې لیکلی نه و. بیا هغه وخت کې مې صرف یو د رحمان بابا کتاب پیدا کړی و، نو هغې له مخې داسې و. هغه پخوانی کتاب و، غزل نه و په لیکل شوی، نوم یې نه و ورکړی، رباعي ته یې نوم نه و ورکړی، څلوریزو ته یې نوم نه وی ورکړی. نو ما په هغه پله باندې چې په سیلابم سم نه پوهېدم، خو بیا هم هغه شعر مې چې ډېر مطالعه کوو پوهېدم چې دا شعر باید دومره سي او دومره به وي. نو داسې په دا سیلابو هم نه پوهېدم، له هغه هغه چې زیات مې مطالعه کړ دی، هغه له وجه وه چې هغه رقم ته شعر مې ولیکه.
اوس یو غزل د اورېدونکو د ذوق خړوبېدو لپاره راته ولوله.
څه بیتونه و چې: زمانه وه د رڼو اوبو چینه، زمانه وه د رڼو اوبو چینه، وه که رخسارې وه د زرو کنډولۍ، وه که هغه وه د رڼو اوبو چینه، وه په ګریوان مې شوله توی، بدن مې یخ شو، اوښکه څه وه د رڼو اوبو چینه، وه تږی نه وم، تږی نه وم، تږی شومه، ښایسته وه د رڼو اوبو چینه، وه.
اوس په شعر کې مطالعه څومره خوند درکوي، یا څومره مطالعه لري شعر د شعر د ښه کېدو دپاره؟
که درته یم چې د درسي کتابونه مې هم زیات دي، خو بیا هم ورسره د شعر مطالعه زیاته لرم. په اوس مهال کې د پسرلي صاحب کتاب ګورم، او د حمزه صاحب کتاب مطالعه کوم، او دا رقم ته د ناګار صاحب او د نور داسې تکړه تکړه شاعرانو کتاب مطالعه کوم چې په هغې کې زه غواړم چې خپل شعر مې لا هم ښه سي. ښه خو نه ده، خو باید هر یو نفر کوشش وکړي، شاعر کوشش وکړي تر څو د خپل شعر د ښه کېدو دپاره ښه ښه کتابونه مطالعه کړي، د ښه استادانو د ښه شاعرانو کتابونه وګوري.
څه ډول شعرونه خوند درکوي یا خپله لیکي؟
خپله لا نه یم ورته رسېدلی، خو ماته بس صوفیانه شاعري وي ډېر خوند راکوي.
ته خپله شاعري کوې؟ څه ډول شاعري
کوې؟ اوس خو بس زه داسې روانه شاعري کوم داسې، خو انشاءالله دې نه وروسته به زیات زیات کوشش کوم تر څو داسې یو شاعري وکړم چې په هغې کې یو څه موجود وي او خلک پند تر واخلي. کوشش کوم چې داسې په چوکاټ کې شاعري وکړم، او داسې ښه شاعري چې لکه ښه ښو استادانو چې کړی دی، ما به تل دا کوشش وي چې ښه شاعري وکړم انشاءالله.
ته وایې د تاثر په اساس باندې شعر لیکل کېږي، داسې یو شعر سي تاثر دې اخیستی او شعر دې لیکلی؟
نه، زمو چې ما خوبونو ته پرېږدي نه، ستا خوږې سترګې ګورګورې، بس را جګ شه ما وایم زه د نیمې شپې سندرې، او تا رازونه مې پشا کړوې د زړونو انځورګرې، بس را جګ شه ما وایم زه د نیمې شپې سندرې. زمانه ز در پدر کلم زله زما دی ویني ویني نزا تا کل لی دیشم نه تما ویني شیرینی هزل سوې پچا کې نشتا دلته زړونه دی ډبره بس را جکشم وایم زدنی مش په سندره زده یو بند تابع يم لژوندون تخستومان يم زماي هر څه جذب کړي د چا حسن ته حیران يم زما د زړه بازي نیولې د یو چا سترګې ښکارګره بس را جک شمه وایم زده نیم شپې سندرې دا یو څه کړه راته دی
مننه ته د نیم شپې سندرې وایې اوریدونکي به دا هیله هم لري چې په دې وپوهیږي د شعر لیکل سخت دي که آسان
د شعر لیکل آسان زیات مطالعه چې څوک کوي هغه ته اطمینان آسانه دي خو یو خبره ده چې شعر لیکل مسؤلیت هم غواړي او باید سړی ارزونه هم وکړي په یو نگاه سخت دي په یو نگاه آسانه دي چې هر څوک هم شعر لیکی شي خو مهم د خلکو پوهونه ده مهم چې خلک په پوه شي هغه ښه شعر ده نو سخت شعر هغه ده چې خلک پوه کړي
تاسې اوس ماته دا ووایئ چې د شعر پیغامونه یا د شعر جوړښت به څه ډول واوسي
د شعر پیغامونه د ما په نظر خو پسرلی صاحب ښه پیغامونه راوړي دي لکه اوړي هوښیارانو ته تل خپل خلک پوخ چې شي په څانګه سمر پیټی شي نو داسې یو ښه پیغام کې دغه ته یو ښه شعر لیسو چې یو خلک په پوه شي اوس لکه د رحمان بابا چې هره ونه خپله خپله میوه نیسي په نارنج کې مې انار لیدلی نه ده داسې یو پیغام راوړل د ښه شعر ما بېلګه ده
ته خپله هم په شعر کې داسې کوشش کوې چې یو څه پیغام ورسې
زیاتره مې دغه کوشش کړی دی انشاءالله
ځینې بیتونه راته ویلی سي د بېلګې په ډول
داسې به په یاد نه وي راته لاس په غوږ کېږدې ټپې سندرې وایي له یو شپون سره رمې سندرې وایي کلیوال خلک په دې زما خوښېږي کلیوال خلک خوږې سندرې وایي یو چا ټول محفل ته وویل چې ما ولې تګی هم جګ شي د شپې سندرې وایي نو داسې کې دغه کې داسې زه خاص پیغام هم نه لرم خو د ما دپاره به ښه پیغام وکړي خو ما تاسو ته وویل ښه شعر هغه شعر دی چې اورېدونکی سړی پوه کړي که نه
څوک ولې شعر کېږي
خو مخکې مې وویل چې دماغ زه خپله درته وایم دماغ علت د زیاتې مطالعې وجه او د شعر سره زیاته علاقه
او ځینې خلک وایي چې مین نشي شعر کېدلی نشي ته خو اوس پورې اتلس کلن هم نه مین سوی
نه اوس په مین یم ولې نه خو مینه زه د کتاب سره کوم د مور او پلار سره مینه لرم نو د هر شي مینه خو داسې نه ده چې یو د لکه د لیلا او مجنون مینه مینه خو هر څوک د کتاب سره هم اوس زیاتره خلک د مور سره زیاته مینه لري زیاتره د خدای سره مینه لري د کتاب سره مینه د وطن سره مینه د وطن مینه ده چې زیاتره خلک یې شاعران کړي دي لکه ملنګ جان او داسې نور
په وروستیو کې یو غزل راته ووایه
غزل به کوم غزل ووایم چې اوس په یول وړه زه څېړی او یار چینار څوک به شي دمه ورته کې مې خود په لار چینار لاندې شره بچینه پاس ولاړ خمار چینار او سیوری د حمزه بابا ونه د ناګار چینار او ژیړ کړلو داستا غمو تګی لکه خوار چینار
مننه
تاسو نه هم ډېره مننه
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
نه پویګم د پخوا وختونو ښکاری ولې لخکار لاس اخیستی وو وږمه جبار خیل راغلی همدا نقل ورسره دی دا وایي خورا ښه پیغام لري راځئ ورته غوږ بشو
زنگل دا د هغو زمانو کیسه ده چې خلکو به د هغې غوښه خوړله او د هغې واسطه به یې په څراغ کې سوځوله چې کوټې یې ورباندې رڼا شي په هغه زمانه کې یو ښکاري و چې نښه یې نه خطا کېده ده به یوازې هغه وخت ښکار کاوه چې وږی به و د خوند اخیستلو لپاره ښکار کول نه خوښول یو ورس چې ښکاری په ښکار پسې روان شو او لخ اوګد مزله ورسته د غر په لمن کې ځنګل ته ورسید. په یو ډبره باندې کېناست او ونې ته یې تکیه وکړه چې سا سمه کړي. دغه وخت یې یوه لویه یېږه ولیده چې د غره د ډډې په نری لاره باندې را روانه ده. د وسله را اوچته کړه چې ویولې، خو بیرته یې کېښوده. د هغې ویشتل بې ځایه ورښکاره شول، ځکه ویشتل شوې یېږه لاندې ژورې درې ته لوېده، د ته په لاس نه ورتلله. په دې منځ کې داسې وشول چې د نری لارې له دا بلې خوا هم یوه وړکۍ یېږه راڅرګنده شوه. ښکاري ته په زړه کې ور وګرځېدل چې په دې نری لاره خو یوازې یوه یېږه تېرېدای شي، نو چې څنګه سره مخامخ شي خامخا به په یو بل حمله کوي او دواړه به لاندې درې ته خطا کېږي. ښکاري له ځانه سره وویل، راځه دا یوه پکې ووله چې بله خو د تېرېدو لاره ومومي او ژوندی پاتې شي. وسله یې را اوچته کړه، خو یو ځل بیا یې په ځمکه کېښوده، ځکه دا ویره ور پیدا شوه چې ډس به یېږي ډېرې وارخطا کړي او دواړه به ژورې درې ته ولویږي. یېږې روانې وې او هغه شېبه را نږدې کېده چې دوی به د یو بل مخه نیوله. هغه شېبه را ورسېده، یېږې یو بل ته مخامخ ودرېدې، وربزونه یې سره نږدې کړل لکه له یو بل سره چې څه وایي. تر دې وروسته غټه یېږه څملاسته او وړه یېږه ورڅخه واوښته. د وړې له تېرېده وروسته غټه را پاڅېده، په خپله مخه روانه شوه. ښکاري چې دا پېښه ولیده تعجب یې وکړ. له همدې شېبې وروسته یې د حیواناتو ښکار بس کړ. دی تر دې وروسته هم ځنګل ته راتله، خو د ښکار لپاره نه، بلکې د حیواناتو د لیدلو دپاره، چې دوی څنګه ژوند کوي او څنګه د یو بل په خوا کې اوسي. که به یې په ځنګل کې کوم حیوان په خطر کې ولید او ته به مرسته ورسره کولی شوی، مرسته یې ورسره کوله. نور یې نو هیڅ غرض نه ورباندې کوو. دغه ځنګل اوس هم زرغون دی. خلک د همدې ښکاري د خاطرې د درناوي لپاره نه په دې ځنګل کې ښکار کوي او نه د دې ځنګل ونې غوڅوي.
په تیر ادبي باس کې مو واورېدل چې سمبول څه ځانګړنې لري. په نننی باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل د سمبول او مجاز د ځینو ډولونو په تفاوتونو راته غږیږي. پام ورته راړوم.
ډاکټر صاحب، د سمبولونو په حصه کې یو تصور چې پخوا موجود و او ځینو ادبپوهانو به بحث ورباندې کوو، دا به د اختناق او د استبداد زیږنده باله. واقعا داسې کوم څه ده دا سمبول؟
نه، سمبول د اختناق سره اړیکه نه لري. ممکن کله کله به داسې شوي وي چې شاعر د یو اجتماعي یا د ټولنیز جبر د عمله خپله خبره کږه کړي وي، نیغه وي کړي. خو سمبول د سمبول تاریخچه که وګورو یا د سمبول د رامنځته کېدو میکانیزم ته که وګورو، د اختناق سره ډېره اړیکه نه لري. بلکې لکه ما چې وویل چې سمبول د لشعور سره اړیکه لري او لشعوري تجربې په بله ژبه بیانېدلی نه شي. د صوفیانو تجربې که تاسو وګورئ، صوفیان هغسې تجربې بیانوي چې په مادي عالم کې یا په حقیقي عالم کې د هغوی امکان وجود نه لري. دوی مجبور دي چې د خپلو هغو شهودي تجربو دپاره، د هغو عرفاني تجربو دپاره چې دوی ترسره کړي، داسې محسوس مثالونه پیدا کړي چې هم هغه تجربې ورباندې بیان کړي او هم هغه تجربې خوندي شي. په دې توګه کله چې موږ د صوفیانو خبرې اورو یا د لاشعور سره تړلي مسایل اورو، موږ ته په ظاهري لحاظ ګونګ ښکاري. خو دا د دې ګونګولي وجه دا نه وي چې یا شاعر ډارېږي یا صوفي خپله خبره کږه کړي. دې وجه دا وي چې په محسوسو ټکو باندې یا په هغه ژبې باندې چې موږ یې لرو، موږ خبرې ورباندې کوو، په دې ژبه باندې هغه تجربې بیانېږي. نه شاعر یا صوفي یا عارف یا بل هر هغه څوک چې په سمبولیک ژبه خبرې کوي، هغه اړ دی چې لومړی د ژبې ظرف یو څلوي کې د هغو تجربو دپاره چې سمبولیکي تجربې پکې بیان شي. سمبولیزم مکتب په اروپا کې په 1380 یا د 19مې پیړۍ په اواخرو کې رامنځته شو، او د هغې نه مخکې ریالیزم او رومانتیزم مکتبونه په اوج کې وو. سمبولیزم خپله د ریالیزم او د نیچرالیزم او د نورو ادبي مکتبونو اروپایي مکتبونو په وړاندې د یو عکس العمل په توګه رامنځته شو. شاعران د هغو مکتبونو نه ستړي شوي وو، هغوی چې کومې خبرې کولې او هغوی چې څه ویل، د نور په ادبیاتو کې یا د نو شاعرانو لپاره مهم نو او د هغوی ذوقونه نشول تخنولی. په همدې وجه د ملارمه، بودلر او ریمبو په نامه ځینې شاعران رامنځته شول چې هغوی د سمبولیزم د مکتب ډبره کېښوه. په دې باره کې د استاد غضنفر یوه ډېره جالبه لیکنه هم شته چې هغه د صوفیانو په تجربو او د سمبولیزم په تاریخ باندې خبرې کړې دي او په هغې کې دا ثبوت کړی چې سمبولیزم د جبر او اختناق پیداوار نه دی، بلکې دا د هنري غوښتنو او د لاشعوري پیښو یا د لاشعوري تجربو د بیان دپاره یو ظرف دی چې شاعران او یا عارفان یې په ژبه کې رامنځته کوي او هغه تجربې ورباندې بیانوي. بله خبره دا ده چې سمبول کله کله د ځینو ادبي صنعتونو او د ادبي میکانیزمونو سره غلط شي. ځینې خلک یې د استعارې سره غلطوي او ځینې د تمثیل سره او ځینې د نورو ادبي صنعتونو او میکانیزمونو سره. خو اصلي خبره دا ده چې سمبول د دغو ټولو نه توپیر لري. مثلا د تشبیه سره خو باید غلط نه شي، په تشبیه کې دوه خواوې ډېرې څرګندې او معلومې وي. او د استعارې سره یو فرق دا دی چې په استعارې کې د تصویر سره قرینه هم وي. مونږ وایو چې نو دا تصویر استعاري تصویر دی، خو په سمبول کې د نه قرینه وي او نه د تصویر غایب بڑخ. بل دا چې استعاره په لفظ کې وي، یو کلمه د بل دپاره ټاکل شوې وي، خو په سمبول کې خپل د سمبول کلمه د یو پراخ مفهوم دپاره ټاکل شوې وي. یعنی استعاره د ژبې په برخه کې تشریح کیږي او سمبول د مفهوم سره اړیکه لري، د یو لوی مفهوم دپاره استخدام شوې وي. بل دا چې په استعاره کې د تصویر دواړه اړخونه تشبیهي وي. مثلا مونږ د زړه په ځای سور سات وایو، لکه روڼ سي وایو چې لمر ویښ شپه د نور په غشو ولا، د وړانګو په ځای د نور غشي وایو. خو په سمبول کې د تصویر دواړه اړخونه ایډیا وي، مینځ کې د شي تشبیهي اړیکې ولري او کېدای شي وینه لري. استعاره چې دی لنډه شوې تشبیه دی، چې تشبیه لنډه شي. سمبول چې دی د مفاهیمو او تصوراتو یوه مجموعه ده. استعاره چې دی د خپل ځای ناست یا د هغې کلمې دپاره چې دا ورته استعاره شوې د هغې سره د یوې علاقې یا د یوې قرینې په مرسته تړلي وي. خو سمبول چې دی آزاد تصویر دی، د خپل مفهوم سره په هېڅ علاقې یا په هېڅ قرینې نه وي تړلي. استعاره د یو خارجي مفهوم ځای ناستی دی او سمبول د تجربې سره یا د مفهوم سره ذاتي پیوستون لري، ورسره یو شان وي. او استعاره پټ شباهت دی. سمبول چې د ژور مشابهت وي د مفهوم او د تصویر ترمنځ، تشبیه یا استعاره یا نور تصویرونه چې دي ډېر روښانه وي، صریح وي، موږ یې په اسانۍ سره موندلی شو. خو سمبول چې وي نامحدود، ګونګ او مبهم وي. استعاره یا تشبیه یا نور مجازي عقلن یو یا دوه مدلولونه لري، خو سمبول ګڼ او ډېر زیات مدلولونه لري. استعارې چې دي کله کله په جزوي او وړو شیانو باندې دلالت کوي، خو د تصویر معنی ډېره د کلیاتو سره او د لویو شیانو سره اړیکه لري. بله خبره دا ده چې استعاره شعوري هڅه ده، په شعوري ډول رامنځته کیږي، خو سمبول د لاشعور سره اړیکه لري. مونږ په استعاره کې په شعوري ډول یوه معنی پټوو. مثلا په شعوري ډول د زړه په ځای سور ساعت وایو یا د وړانګو په ځای د نور غشي وایو، خو په سمبول کې معنی په غیر شعوري ډول پټه کیږي. او بله ده چې استعارې چې دي د تکرار او د ډېر ویلو په صورت کې ابتزال تجزی او کېدای شي مړی شي. خو سمبولونه چې دي هر څومره چې تکرار شي نوې معنا شیندي او دغسې متداوم او روان او جاري حالت لري، مړه کېږي نه. یو بله خبره دا ده چې د تمثیل سره هم سمبول پر کړي. تمثیلونه داسې دي چې شاعرانو د یو مفهوم دپاره له پخوا څخه په ذهن کې په شعوري ډول ځینې کوډونه او سمبولونه ټاکي او بیا هغه سمبولونه د یو روایت یا داستان په شکل د کرکټرونو په شکل تمثیل وړاندې کوي، د نظریه وړاندې کوي. لکه ډېر مشهور مثال یې د منطق الطیر کتاب دی چې په هغې کې سیمر، توتی، هدهد او اوو مقامات د وحدت الوجود نظریه تشریح کوي چې صوفیان څنګه د فنا حالت ته رسیږي. او دا هر یو داسې تصور کیږي چې د پخوا څخه شاعر په ذهن کې ټاکلي چې مثلا د لوی ذات دپاره بس د سیمرغ تصور وي، د توتی به د دیشي سمبول وي، مرغان به د مریدانو سمبول وي، اوو واده به د اوو مقاماتو سمبول وي، د پخوا څخه ورته تصویر شوي. مګر سمبولونه په لاشعوري ډول د لاشعور یو فوران دی. لکه د مولانا په دیوانی کبیر یا مثنوي کې چې ځینې تصویرونه په فوراني ډول راغلي او په الهامي ډول او سمبولونه جوړ کړي. ځکه نو تمثیل چې دی د خپل مفهوم سره پیوست اړیکه لري، مفهوم یې موږ پیدا کولی شو په اسانۍ سره. او د سمبول مفهوم او مدلول شوی پټ او شور وی. مثلا کته سي دي استاد پسرلي یو بلګول ولې دي تمثيل په بار کې شي دی آزادی او د اسارت نظریه پکې تشریح کړی. هغه وایي چې په قفس کې مې بلبل ولید پر کاله ور نږدې شوم چې خبر رشم له حاله پنجرې ته یې مخوکا چوله له حسرته یې وحسر له دیواله ما وی څنګه په ژړا یې راته وایا د ګل یاد جوړوي که خپل ځاله وي خپل ځاله هر چاته جنت وي هر یو ژوی په خپل کور کې وي خوشحاله لیونۍ عشق کړي د کور اندېښنې هېرې سر وکار یې کړي له حسن له جماله خو تر هر څه چې خوږه وه آزادي وه د کافر دسی کوونو زی لباله کور بڅکړي بن بڅکړي ګل بڅکړي چې محروم شلی کزل استقلال. په دې شعر کې دا تمثیل دی قفس بلبل پر کالی پنجره مخوکا چول او د ټولې خبرې په یو تمثیل کې راخیستل شوی او کرکټرونو د استقلال د آزادۍ او د استعمار مفهومونه تشریح کړي. خو په سیمبولیک اثر کې دغسې نه وي. په سیمبولیک اثر کې اول خو معنا ډېره پټه وي بل دا چې په سیمبول کې راټول وي د یو داستان او د کسی په شکل ممکن نه وي او د مفهوم تجسم خصوصا د لاشعوري مفاهیم او تجسم په یو تصویر کې شوی په داسې تصویر کې چې هغه د هر لوستونکي لپاره بېله معنا لري.
ډاکټر صاحب د دې په خاطر باندې چې لا واضح سي کېدای سي یو مثال د سمبول راته ووایاست چې همدغه ځانګړنې چې تاسې مخکې توضیح کړې او دغه تفاوتونه چې وروسته توضیح کړو چې دا ټول پکې بیان.
مثلا د استاد پسرلي یو بیت چې سین به ولې بې میو مستیږي نه غوټي تړلې دي په غر پورې. دلته غر سین سمبولونه دي. سمبولونه ځکه دي چې دغه بیل بیل مفهومونه اخیستل کېږي. کېدای شي یو سړی د خپلو دروني حالاتو په پام کې نیولو سره مثلا عارف دی او د یو لوی پیر مرید دی هغه کېدای شي د غر نه د پیر معنا واخلي او د سین نه د مرید معنا واخلي. یو سړی کېدای شي د غر نه د ټولنې معنا واخلي او د سین نه د فرد معنا واخلي. یا کېدای شي یو صوفي د غر نه د لوی ذات معنا واخلي او د سین نه د خپله د صوفي د عارف معنا واخلي. یا کېدای شي موږ تاسې د غر نه د علم او د عالم یا د یو لوی نابغه او د عالم معنا واخلو او د سین نه د علم معنا واخلو. یا کېدای شي یو سړی عاشق دی د غر نه د خپل محبوب معنا واخلي او د سین نه د عاشق معنا واخلي. دغسې په دې غر او سین کې دومره ګڼ مفهومونه راځي شوي چې د لوستونکو په تعداد باندې دا بالفعل کېږي او مدلولونه یې ګڼ دي. په دې لحاظ دلته غر او سین سمبولیک ارزښت لري. خو هغه هلته چې د بلبل او د قفس مخوکا چول کیسه ده هلته یو نظریه تشریح کوي. سمبولونه د یوې ټاکلې نظریې د استقلال او د اسارت د نظریې د تشریح په خدمت کې دي. خو دغه هلته چې دغه دوه ټکي دي د یو مبهم او نامعلوم تصور په خدمت کې دي چې هغه ادیار لوستونکو سره بیل بیل ده. دغه تفاوت دی سمبول او د تمثيل.
کور ماتان ډیر زیات من
ډیر مننه محمد صاحب.
آزادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com